امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشاب آشنایم روانه پښتو دومې خبری خپرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د ننګرهار په هسکې مینه کې د داعش د ډلې یولس وسلوال وژل شوي دي. پاکستان غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره مسایل په سوله ییزه توګه حل کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په ضد د خپل تهدیدونو نه لاس واخلي او جنوبي کوریا پلان لري چې د راکټونو نور امریکایي ساخته عنعنوي دفاعي سیستم نصب کاندي.
افغان حکومت نن د سواد د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي اوس مهال د نړۍ دپاره تر ټولو لوی خطر د شمالي کوریا د اتومي وسلو پروګرام دی او افغان حکومت د سترو پروژو د عملي کولو لپاره جغرافیایي معلوماتي سیستم په برخو کې پالیسي جوړه کړه. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت د خاصو عملیاتو ګډې قمندانۍ د تروریستي ډلو په ضد په تبلیغاتي پاڼو کې د دینی حساسیت پارونکو محتویاتو له کبله د افغانستان د ولس نه بخښنه غوښتې ده. پرون د قاطع ملاتړ قمندانۍ د پروان په ولایت کې د هوا نه یو شمیر تبلیغاتي پاڼې اچولې وې چې محتویات یې دینی مقدساتو ته سپکاوی بلل شوی دی. د بارانی قواو د ځنګړو عملیات قومندان تورن جنرال جیمز لندر په بیان کې ویلي دي چې موږ د اسلام د مقدس دین او خپل مسلمانو ملګرو احترام کوو. د نړۍ په ګډ ګډ کې د دوی درناوی کوو. دا یو سهوه وه او په آینده کې به دا سهوه تکرار نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بګرام د پوځي اډې په یوې دروازې کې ځانمرګي برید شوی دی. تر دې دمه د لږ تر لږه دریو کسانو د ژوبلېدو خبر تایید شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال نجیب دانش په خپل ټویټر کې دا خبر خپور کړی دی، خو داینی دی ویلي چې دا ژوبل شوي کسان څوک دي. د ننګرهار په هسکې مینه کې د داعش یولس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې د بارنیو قواوو جټ الوتکو بېګاد د دیوانه بابا په سیمه کې په ډارچان موټر بمباری وکړه. د طارق افریدی د ډلې یو لس غړي پکې وژل شول. د داعش ډلې تر اوسه په دې حقله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. د خوست ولایتي چارواکو ویلي دي چې د نادر شاکوړ په ولسوالۍ کې پرون مازیګر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د جهاد شاه په نوم یو سیمه ییز مشهور طالب قمندان او د هغه 15 کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې حقله تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش ویلی دی کسه هم افغانستان په تیر یوې پیړۍ کې د ولس د باسواده کېدو لپاره هڅې کړې دي، خو اوس هم تر 15% پورې خلک د سواد نه محروم دي. ښاغلی دانش په کابل کې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وینا کې وویل چې د طالبانو د نظام د نسکورېدو نه وروسته د سواد په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی. سرور دانش وویل
یعنی خوشبختانه در حدود 55% کسانی را
خغلی دانش ویل د نیک مرغه د سیوا د ذکر په ټولګیو کې شاوخه 55% یې خزی دي. د جمهوری اسد دوم رسیل په افغانستان کې طالبان د حکومت د نسکوریدو وروسته د پهونی بهیر د ارزونې په وخت ویل چې اوس هم په دغه هیواد کې د سړو پرتله د بې سواد خزو شمیر زیات.
په دغه مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس خزی رولا غنی چې د سواد د سفیر لقب ورته ورکړ شوی دی، د افغانستان د پوهنې او سواد په نصاب باندې اعتراض وکړ. نن په هرات کې د مدني ټولنو غړو او په لسګونو اوسیدونکو مارش کړی دی. د روهینګا مسلمانانو سره د میانمار د پوځ چلند غندلی او د روهینګا مسلمانانو د وژلو او کړولو د بندولو غوښتنه کړې ده. پاکستان غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره مسایل په سوله ییزه توګه حل کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان ویلی دی چه هواد د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سخت سرګندونو نه نه ډاریږي، خو زیات هکړه چې اسلام آباد هڅه کوي چې د پاکستان او امریکا اړیکې خېوي. جمهور رئیس ټرمپ د جنوبی آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وخت کې پاکستان د طالبانو او د حقانی د شبکې په ګډون د تروریستي سازمانونو د کسانو لپاره د په پناه ورکولو تورن کړ او ویل چې پاکستان باندې به فشار راوړل شي. ډاکټر شوی د چې د پاکستان د بارانیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د چین، روسیې، ایران او ترکیې په ګډون د خپلو عمده سیمه ییزو شریکبانو سره د مشورو نه وروسته د رسمي خبرو دپاره واشنګټن ته راشي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې پولیس وایي چې د تحریک طالبان پاکستان څلور دهشتګرې په ډزو کې وژلي دي. د مالیار راو په نوم د پولیسو قمندان ادعا کړې ده چې وژل شوی دهشتګر خورشید د تحریک طالبان پاکستان د مشر فضل الله د ترزوی وو چې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ او د پاکستان د اردو په مسؤلینو باندې په بریدونو کې لاس درلود. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په ضد خپل تهدیدونه بند کړي. هغه دا تهدیدونه یو خطرناکه لوبه بللې ده. روحانی د سوریې د موضوع په حق لوویل د حلب د ښار د درې کلنې محاصرې په ختمولو کې د سوریې بری په دې کې و چې سنیانو او شیعهګانو د دښمن په ضد په متحد ډول عمل وکړ. جنوبی کوریا پلان لري چې د راکټونو نور امریکایي سخته انعنوي دفاعي سیستم نصب کاندي. دا اقدام د شمالي کوریا د اتمي وسلو د پروګرام په سر د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خبرو په ټپه درېدل خي. په میانمار کې د سلګونو روهینګیایي مسلمانانو له وژل کېدو او تیښتې نه وروسته د برما مشر آنګ سان سو چی نن په دې هکله عکس العمل ښودلی دی. آنګ سان سو چی وویل
مونږ غواړو چې د ترهګرو د خطر په اړه چې څو اونۍ مخکې زموږ هیواد ته راپیښ شو د هند قوي دریز له امله له هغه هیواد څخه مننه وکړم. مونږ باور لرو چې په ګډه مونږ کار کولی شو څو یقیني کړو چې ترهګري زموږ په خاورې او یا هم زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې ریښې نه جوړوي.
د میانمار د حکومت د ملي امنیت سلاکار هم د روهینګا اقلیت نه غوښتي دي چې د زور زیاتیو په حق له خپل شواهد وړاندې کړي. داخل شوی ده چې د ترکیه خارجه وزیر د روهینګا مسلمانانو مهاجرو سره د خبرو دپاره بنگلاديش ته ولاړ شي. روهینګیان گاونډي ملک میانمار ته تښتېدلې دي. په استانبول کې د امریکا غ خبريالې ډورین جونز ویلې دي چې ترکیه به دغو مهاجرو ته زرټونه مرستې هم ولېږي. انقره په بنگلاديش باندې فشار اچوي چې د روهینګا د قبیلې مسلمانانو ته پناه ورکړي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تحقیق کوونکو نن په خپل راپورټ کې ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواوې د شلو کیمیاوي وسلو د حملو مسؤل دي. دا حملې په تیرو څلورو کلونو کې په ملکی خلکو باندې شوي. د برلین مقاماتو په ترکیه کې جرمني سیلانیانو ته خبرداری ورکړی دی. د جرمني خارجه وزارت ویلي دي په داسې حال کې چې په هامبورګ کې د جاسوسۍ د محکمې په سر د جرمني او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي، سیلانیان په ترکیه کې باید په تفریحي ځایونو کې ونه ګرځي. د امریکا د تکساس او د لویزیانا د ایالتونو نه وروسته اوس د فلوریدا ایالتي مسؤلین د ارما په نوم د بل سمندري طوفان د راتلو نه مخکې تدابیر نیسي. او د امریکا لوی سرانوال جیف سیشن د سیشن بې په ورځ د ډاکا پروګرام لغوه کړ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. افغان حکومت وی افغانستان کې به په هر کال کې تر 400,000 پورې وګړي د سواد اموزۍ په ټولګیو کې زده کړې کوي. تیر کال د دغه ټولګیو 55% ښځې وې. افغان حکومت نن د سواد د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځله. په دې اړه پام وکړئ له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د سپتمبر 8 د سواد د زده کړو نړیواله ورځ په کابل کې د جمعې د ورځې د رخصتۍ له امله افغان حکومت دا ورځ نن د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ولمانځله. د جمهوریت دومره سیلمه مسرور دانش د سواد د زده کړو د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې تر 400,000 پورې هغو ښځو او سړو چې عمر دی په ښوونځیو کې د زده کړو له عمر پورته ختلي وو د سواد د زده کړو په 13,900 ټولګیو کې زده کړې ترلاسه کړې وې.
یعنې خوشبختانه در حدود 55% کسانی
خغلی دانش ویل د نیک مرغه د سیواد زکر پټول گیو کی شاوخه 55% ای خزیدی د جمهوریت دوم رسل په افغانستان کې طالبان د حکومت د نسکوریدو ورسته د پهونی به د ارزونی په خویل چی و سم په دغه هیواد کې د سړو پرتله د به سیواد خو شمیر زیات دی
طبق خوشبینانه ترین آمارها بیش از 60%
خغلی دانش ویل د پهونی وزارت شمیرونو لمخې د افغانستان 65% تر 55% پورې وګړي لا هم بې سواده دي، یعنی زموږ د 15 کلونو پورته عمر لرونکو وګړو د شمیرې څخه یوازې 10% وګړي سواد لري. زموږ په هیواد کې د نوو ښوونځو د جوړېدو او د ښوونې روزنې د عصري کولو له پیل څخه، یعنی د امیر حبیب الله خان له دورې څخه چې د حبیبي ښوونځي بنسټ کېښودل شو، تر اوسه پورې له یوې پېړۍ زیاته موده تېرېږي سره له دې چې په دې اوږدې موده کې هڅې شوي دي خو د سواد د ترلاسه کولو په برخه کې په خواشینۍ سره د پام وړ پرمختګ مونه دی کړی. په افغانستان کې د سواد د زده کړو په اړه د جمهور رئیس د دوم رسیل د هڅونکو څرګندونو پر خلاف د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی بی بی ګل د پوهنې روان بهیر څخه ناخوښي څرګنده کړه او په ښوونځیو کې د زده کړو کچه ډېره کمزوري وبلله.
متاسفانه هنوز نفرایی که دا صنف 6 یا 7 یا 8 مکتب
میرمن رولا غنی بی بی گل ویل په خوشنۍ سره هغه کسان چې د خونځي او د شپږم اوم او اتم ټولګي زکونکي دي کله چې یو کار د پاره زما څنګه ترازی پښتنه کوم چې تاسو اتم ټولګي لوستی دي لیک او لوست کولای شي وای چې نه دا باید د منلو وړ نه وي، هغوی باید زده کړې وکړي. میرمن رولا غنی بی بی گل ټینګار وکړ چې په ولایتونو کې باید وړ او مسلکي کسان د سواد زده کړو په پروګرامونو کې پر دندو وګمارل شي. د پوهنې د وزارت تدریسي مرستیال او سرپرست محمد ابراهیم شینواري دې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د سواد زده کړو د ټولګیو سربیره دوی د داسې لارو چارو د موندلو په لټه کې دي چې خلکو ته په اسانه توګه لیک لوست زده کړی شي. ښاغلي شینواري په دې برخه کې د جوماتونو رول خورا مهم وګڼه او وویل چې د جوماتونو له لارې د لیک لوست زده کول هم اسانه او هم ارزانه.
نو د پوهنې وزارت راتلونکي 15 کلونو لپاره خپل ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې د سواد موزه معمولی لارې او همدارنګه نوې مفتکرانه لارې پکې په لومړیتوب کې دي او ان شاء الله په راتلونکو کلونو کې ورو ورو به دغه د کلنی سواد اموزانو شمیر چې اوس 3.5 لک دی دا به 8 لک 80 زره ته ورسیږي.
د افغان حکومت د شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10 زره ښوونځي فعالیت کوي چې پکې 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زبان غږ د واشنگتن ناوړی. نن د افغانستان په ګرم سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. کندهار او هلمند ولایتونه هم په ګرمو سیمو کې شامل دي او نن ځایي چارواکو د مکتب د زنګ په غږولو سره نوی تعلیمي کال پایل کړ. عزیز الله پوپل په همدې اکله رپورټ را لګلې.
په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نامنیو له کبله تر 250 زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي چې له کبله یې په زرګونو زده کوونکي له زده کړو څخه محروم پاتې دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې سږ تعلیمي کال به د ولسي خلکو په مرسته د بندو ښوونځیو په پرانیستل کېدو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په کندهار کې ټول 320 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي چې 301 زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي چې 10% ښځینه متعلمین دي. د کندهار والی زلمی ویسا وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړو ترڅنګ د معارف بهیر هم تخریبوي. نوموړی زیاتوي چې د معارف د پیاوړتیا لپاره به د پوهنې په ولایتي ریاست کې اصلاحات هم رامنځته شي.
متاسفانه لکه اوس چې په ټولو ساحو کې تاسو وینئ چې واسطه زورمندي پیسې دا چلیږي په معارف کې عین شکل دی. زه په تعصب وایم چې دغه نه استفادې چې ستاسو په معارف کې سوي وي هر بل د غلا شعبه چې ویني په هغه کې نه دي سوي او که سوي مې ستاسو تر هغې به کمې وي. ستاسو ته منظور معارف دی.
دغه راز کندهار کې 123 نور ښوونځي لا هم د زده کوونکو پر مخ نه دي پرانیستل شوی چې ساج تعلیمي کال یې د پوهنې ریاست د ولسي خلکو په مرسته د 23 ښوونځیو د پرانیستل کېدو هوډ کړی. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې د دې ولایت د پوهنې بهیر تر یو بریده د یو شمیر سیاسینو او ځینو اشخاصو د مداخلو له کبله هم زیانمن شوی.
او د ټولو سیاسینو مشرانو په هغه خلک باندې خوځه خلک د دې څخه لیله ده چې د معارف د مثبتې مشورې معارف ته پر ولسوالیو په کلو او بانډو کې ورکړي ولې د لاسوهنې څخه د نور لاس واخلي.
د کندهار د پوهنې پر بهیر له ډیره وخت نیوکې کیږي. د ولسی جرګې غړي بیا مرکزی حکومت په دې کې ګرام ګڼي چې د کندهار معارف ته پام نه دی کړی او د ځینو زورواکانو د شخصي ګټو قرباني کړې دي. د ولسی جرګې غړي عبدالخالق بالاکرزی او فریبا احمدی.
تاسو فکر وکړئ یا د ماری پڅخه به څنګه پېښات مردلاسو کو، څنګه علم او پوهه بدرلاسو کو، چې یو بې سواد بې تعلیم سره را ولاړیږي د مرکز څخه وزیر ته وردی وری وایسته کیږي او دلته پر یو معاون و پر رئیس و پر مدیر د لیسې یا پر مدیر د ولسوالۍ اداوي ورسره جنجالونه
او کوشش کیږي چې د لوی کندهار خصوصا دغه معرف ته په ډېر ټیټ نظر وکتل سي او هلته بېرته دا پیغور موږ ته راوړي چې په کندهار کې یعنی په وارو وارو په جلسو کې دا ویل سوی دی چې په کندهار کې تعلیم نشته. د کندهار خلک کله تعلیم لري، حال دا چې د مرکز په سطحه باندې څوک نه غواړي چې په کندهار کې تعلیم وسي.
د کندهار په څنګلوري هلمند کې هم ځایي چارواکي سږ تعلیمي کال د بند ښوونځیو د پرانیستل کېدو د هڅو پر زیاتوالي ټینګار کوي. په هلمند کې 108 ښوونځي د نامنیو له کبله تړلي دي او په پاته 300 ښوونځیو کې بیا 211,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې 16,000 ښځینه متعلمین دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په تیرو شپږو ورځو کې افغان ځواکونو د کندز په چاردرې کې عملیات پیل کړي دي چې په ترڅ کې د مخالفینو لوی مرکزونه له منځه وړل شوي دي. ګلرحیم نیازمومان پاک له رپورټ رالیږلې.
د کندز له اقتاش وروسته افغان کمانډو او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت په چاردره کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د کندز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو د چاردرې په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لوی مرکزونه چې بمونه وي انتحاري واسکټونه پکې جوړېدل له منځه وړي دي. هغه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو مخپټي وسلوال چې په قطعي سرخ مشهور دي ټول غړي وجل شوي دي.
در اثر بمباردمان هوایی و اجرات کماندویی در قری سجانی ولسوالی چاردره بالای یکی از مراکز عمده مخالفین.
د افغان کماندو او هوایی ځواکونو په عملیاتو کې چې په چاردره کې ترسره شول د مخالفینو لوی مرکز چې انتحاري عملیات یې په تخار، قندوز او نورو ولایتونو کې تنظیمول له منځه وړل شوي او 13 تنه وسلوال هم پکې وجل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې له دغه مرکز څخه یې هغه دوه رینجر موټرې هم نیولي چې په تیرو جګړو کې له پولیسو څخه نیولي وو. د قندوز د امنیت قماندان د دغه شپږ ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې د مختلفو وسلو او یو اندازه چاودیدونکو موادو د ترلاسه کولو یادونه هم کوي. هغه وایي چې د طالب وسلوالو دوه مشهور قماندانان هم په دغه عملیاتو کې وجل شوي دي. د قندوز د امنیت قماندان وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې 1.5 مینونه چې په سرکونو کې خښ شوي خونسا کړي. د قندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د اختر له لومړۍ ورځې را په دې خوا د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو باندې د افغان کمانډو ځواکونو عملیات جریان لري، خو د سیمې خلک وایي چې طالبان د دوی په کورونو کې اوسیږي او افغان ځواکونو د دوی کورونه بمبار کړي دي. د چاردرې څو تنه اوسیدونکي وایي:
نوم یې غلام احمد دی، چاردرې اوسیدونکی یم. هم خلک کورونه تباه کیږي او موسم هم دا وخت دی ګور ورته یوه کوټه هم جوړېږي نه. هغه مسلمان دوی اقتصاد کم دی کې هغه څه چې ضرور ده خو په دغه ور کړی وه د دوه ډزو د خواسته دوه ډزې به چا پر کړي کې بنې کړي ورور بسته کور بلا بل مخه واړه دا ولا څه څه وکړي اوس کوم خاطر باندې چې یو ډز چا په یو کور کې وکړ به دغه کور به هم نه پاس بشو کوي. بیاګه مدرسه ده بالکل له بینه ولیده پاکیزه په سجانو کې امکان لري خو طالبان به پکښې وي او دوه به پکښې وي که به نه هم پکښې وي. اوس کوره وتلې ده د سړک بالا نه سړک بالا تللې ده میرشیخ خوا تللې وه اوس را وتلې ده اوس بیا وازه ده به بیا راځي موږ په چادرې باندې. وخت د کښتو کار دی، وخت د لو لور دی ورور خلک مې په غېږې دی بې خلک بل شی دی چې خلک یې خپله ژوند بېزاره کړي دي. خلک یې مړي ډوډۍ نه لري سامانه کار غریبي نشته او جنګ دی روان دی جنګ دی.
موږ خپل هم بېجایه شوي وو چله پاتې رسولی ده خلک یې تباه کړي دي، خلک یې بېجایه کړي دي، خلک وروره کنډو کپر شوي دي، کورونه وران شوي دي، هر شی چې ووایه پکې شوي دي.
پولیس وایي چې په دغو عملیاتو کې ملکي خلکو ته تلفات نه دي اوښتي. د قندوز د امنیت قماندان څو ورځې وړاندې مطبوعاتو ته ویلي وو چې افغان ځواکونه اوس له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته اوښتي او غواړي د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې وسلوال وځپي. له تیرو 15 ورځو را په دې خوا یو ځل بیا افغان ځواکونو په قندوز کې عملیات ګړندي کړي دي، خو وسلوالو مخالفینو د عامو خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي چې د جګړې پر وخت یې زیان ملکي وګړو ته اوړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
زمان غږ د واشنگتن ناوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشیوي اوس مهال د نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر د شمالي کوریا د اتمي وسلو پروګرام دی چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده. هغه خبرداری ورکړ چې تاروزی څرګندونې ښایي د ډیرو ناوړه عواقبو سبب شي. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ادارې په مرکزي دفتر کې وویل چې په کار ده د شمالي کوریا ستونزې ته د حل سیاسي لاره راوستل شي.
Let us promote
رازی د مذاکراتو او خبرو اترو لپاره کار وکړو، ځکه دا ضروری ده چې د سوی تفاهم او نادرست اټکل مخه ونیول شي. تعارضي خبري خاید داسې عواقب او سبب شي چې موږ یې نه غواړو. د حل لار باید سیاسي وي. د نظامی اقدام احتمالي عواقب زخت ډیر هیبتناک دي.
ملګرو ملتونو په دې اونۍ کې د شمالي کوریا په اړه د یو نوي پریکړه لیک لپاره مسوده جوړه کړې ده، او هیله مندي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د امنیت په شورا کې پرې موافقه وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره د روسیې په بندري ښار ولادیوستوک کې وکتل. ولسمشر پوتین د شمالي کوریا پر ستونزه د خبرو لپاره غږ وکړ. هغه وویل د شمالي کوریا د اټومي توغندیو د انکشاف د مخنیوي لپاره د بندیزونو لګول د حل لار نه ده.
دا
خبره څرګنده ده چې د کوریا د ټاپو وزمې ستونزې یوازې د بندیزونو په لګولو او فشار په زیاتولو نه حل کیږي. په کار د موږ له احساساتو نه کار وانخلو او د شمالي کوریا د منځوي کولو هڅه ونه کړو. هر سړی باید له حوصلې نه کار واخلي او په سړه سینه غور وکړي. په کار د له داسې اقداماتو لاس واخلو چې جنجال نور هم زیاتوي.
ولسمشر پوتین وویل دی د چین او روسیې د حل لارې ملاتړ کوي، ځکه دا به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي شخړې په حل کې مرسته وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این پر مسکو غږ کړی و چې د شمالي کوریا پر خلاف د ټینګو بندیزونو ملاتړ وکړي، خو څرنګه چې روسیا او چین دواړه د شمالي کوریا د تجارت شریکان دي، نو د هغوی لپاره دا ګرانه ده.
زه ولسمشر په دې موافق یو چې د توغندیو ازمویل سم کار نه ده. زموږ وظیفه دا ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې تشنج کم کړو. زه د دې قدر کوم چې ولسمشر او د روسیې حکومت د اټومي وسلو د نه خپرولو اصل ته متعهد دي.
روسیا او چین په دې موافق دي چې پر شمالي کوریا باندې د نورو بندیزونو لګول د کوریا په ټاپو وزمه کې د ستونزې په اوارولو کې ډېرې کمې اغیزې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
افغان حکومت د سترو پروژو د عملي کولو لپاره د جغرافیې معلوماتي سیستم یا جی آی اس او ای ټی په برخو کې پالیسي جوړه کړې ده. دا موضوع تفصیل د لیمینیازی پر پورت کې اورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د دولتي او خصوصي سکتور په ادارو کې د سترو پروژو د پلان گزاري روړتیا او عملي کولو په موخه د جغرافي معلوماتي سیستم یا جی آی اس او ای ټی په برخو کې پالیسي جوړې کړې دي. دغه وزارت سرپرست وزیر شهزاده ایوبی د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل دغه پالیسي لمخې به ټولې مربوطه ادارې تر یو چتر لاندې او په معیاري ډول له جی آی اس یا د جغرافي له معلوماتي او آی ټي سیستم څخه ګټه واخلي. ښاغلی روبی همدارنګ وویل یادې پالیسۍ په معیاري بڼه جوړې شوې او د عملي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
دا سیستم چې د متوازن انکشاف لپاره او د ښاروالۍ د ښارسازي او د زراعت د آبیاری هم در سنگ دی فایدامی او دی نور طول و دی غط و پروژو دی پلان گذاره دی پارا او دی دی عملی کول دی پارا او ها خاص اغا جایی که چه خیالی مکتبون یادی که کچر دمونگ دغا سیستم عملی کنو دی دی چه ها ام محنوی که ام با متوازین انکشاب راشی.
دی آسیا پراختی ای بانک دغا سیستم پا جوڑا ولو که لافغانستان سر مالی مرسته کرده دا. دغا بانک چارواکی پا سماواغیز منتوگا دی سیستم پر عملی کولو تینگار کوی. د آسیا پراختیا بانک استازي مارکو دی ویلا وویل
دا سیستم ډیرو ګډو هڅو ته اړتیا لري او موږ له ټولو خصوصي او دولتي ادارو څخه غواړو چې دغه سیستم له پرانیستلو وروسته خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي او دا پالیسی عملی کړي تر څو موږ د معیاري ډیټاګانو درلودلو هدف ته ورسیږو چې په دوامداره توګه او قانې کوونکی ډول د استفادې وړ وي.
دغه سیستم وروسته له هغې په افغانستان کې عملي کیږي چې په اکثره مواردو کې خلک د ټولګټو پروژو پر شفافیت او کیفیت نیوکې کوي. د ډیرو په باور کومې پیسې چې د یوې پروژې د عملي کولو لپاره ځانګړې کیږي د هغې نیمایي برخه هم د پروژې پر سر نه لګول کیږي چې له امله یې د پروژو کیفیت له منځه ځي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د ننګرهار په ولایت کې د شوکانی د قانونو قراردادي شرکتونه وایي چې د کانو وزارت ورسره قراردادونه نه تمدیدي او غوښتنه کوي چې که قراردادونه تمدید نشي نو زرګونه کسان به بیکاره او ګڼې فابریکې به وتړل شي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
ننګرهار کې له قانونو نه د شوکانی یا تال کرایستون کې قراردادي شرکتونه وایي حکومت ورسره قراردادونه نه نوي کوي او دا چاره لامل شوی چې زرګونه کسان بیروزګاره شي. دغه شرکتونه وایي د قراردادونو په ټپه ولاړ حالت د میلیونونو افغانیو د تاوان سبب شوی دی. د ننګرهار د سپینغر په لمنو کې چې د شینوارو زون لشپګو ولسوالیو تیریږي او اخوا د خوګیانو زون په دری ولسوالیو تمامیږي د شوکانی اتال په نوم قانون نشته چې له دغو تیګو نه 113 ډوله روغتیایي زینتي او نورو بیلابیلو اجناسو کې تی ګټه اخستل کیږي. که څه هم دغه شوکانی له موادو د ګټې اخیستنې اصلي فابریکې په افغانستان کې نشته او یوازې څو بهرنیو سترو صنعتي هیوادونو کې دي، خو د ولسمشر د یو فرمان له مخې اوس په ننګرهار کې د دغو کانو د لومړني پروسس لسګونه فابریکې فعالې شوې دي. په دغو فابریکو او کان کیندونکو شرکتونو کې تر 2000 کارمندان په مستقیم ډول او په ټولیزه توګه په بیلابیلو وختونو کې تر 15000 کارمندان په کار بوختيږي، خو اوس شمیره ورځ تر بلې په کمېدو ده. په ننګرهار کې د شوکانی د کیندلو او رایستلو 8 شرکتونه او دغه راز د پروسس 40 فابریکې موجود دي. د فابریکو مسولین وایي قراردادونه نه تمدیدېږي. د سلیمان شیرزاد په نوم د شوکانی د پروسس د وی فابریکې مشر سید انور په دی امریکا غږ ته ویل
د یو نیم کال نه را په دی خو دولت د منګا سره نوی قراردادونه نه کوي، نه دی کړي. زمنګ په لسګونو قراردادونه په وزارت کې پراته دي، نه تمدیدیږي، نه تجدیدوي او نه تعدیلیږي. زمونږ د قراردادونو وخت که ختم دی درته نه اضافه کوي.
د ننګرهار افغان تل پروسس فابریکې مشر عبدالوهاب زازی وایي دوی د قراردادونو او فابریکو جوړولو په برخه کې د دولت ټولې غوښتنې منلي، خو دولت ورته هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي.
خو وزارت معدن چې کوم تعهدات موږ نه اخیستي وو هغه تعهدات موږ ټول سرته رسولي دي. کارخانه رانو ورته کارخانه هم جوړه کړې ده، هر څه چې غوښتل هغه مونږ کړی دي. خو مونږ چې کوم شی ده هغوی مونږ سره چې کوم تعهدات کړي وو هغه وزارت معدن مونږ سره یو شی هم نه دی هغه کړی.
په ننګرهار کې د شوکانو د پروسس او کیندنې د شرکتونو یو اتحادیه موجوده ده چې د خپلو ستونزو د حل لپاره کار کوي، خو وایي تر اوسه په ډیرو هلو ځلو هم نه دي بریالي شوي چې خپل ستونزې هوارې کړي. په همدې حال کې د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي د قراردادونو د ځن لامل په دغه برخه کې د ځانګړو تګلارو رامنځته کول دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر امریکا غږ ته ویل د قراردادونو په مخ پرتې ستونزې لا نه دي هوارې شوي او ډېر ضر به د وړو قراردادونو ستونزې حل شي، خو لوی قراردادیان به د دغه وزارت له نوي تو سره کار کوي. هغه ول په خوا د قراردادونو لکېدو ورسته ډیر ستونزې رامنځته کړي، خو اوس اصول واضح شوي او تر هغه وخت چې قراردادي شرکت اصول نه مراد کړي قرارداد نه ورسره کیږي.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بګرام د پوځي اډې په یوې دروازې کې ځانمرګي برید شوی دی. تر دې دمه د درې کسانو د ژوبلېدو خبر تایید شوی دی. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت د خاصو عملیاتو ګډې قمندانۍ د تروریستي ډلو په ضد تبلیغاتي پاڼو کې د دینی حساسیت پارونکو محتویاتو له کبله د افغانستان د ولس نه بخښنه غوښتې ده. د ننګرهار په هسکې مینه کې د داعش د ډلې یوولس وسلوال وژل شوي دي. د خوست ولایتي چارواکو ویلي چې د نادر شاه کوټ په ولسوالۍ کې پرون مازیګر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د جهاد شاه په نوم یو سیمه ییز مشهور طالب قومندان او د هغه 15 ملګري وژل شوي دي. په افغانستان کې د سواد نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت د جمهور رئیس مرستیال ویلي دي چې د یوې پیړۍ د هڅو باوجود اوس هم تر 50% پورې خلک د سواد نه محروم دي. پاکستان غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره مسایل په سوله ییزه توګه حل کړي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې پولیس وایي د تحریک طالبان پاکستان څلور دهشتګرې په ډزو کې وژلي دي او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن د امریکا د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د شمالي کوریا په ضد خپل تهدیدونه بند کړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت دومه پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده او په سی په لنډه شیبه کې د دری خپرونه اوریدلې مه هیروئ. خدای ماچ.